په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به په غور کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شئ. دا چې طالبان ولې حملو ته شدت ورکړی د چارو دیو کارپو نظر مو اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړو هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه څرګنده کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد سلی دا خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست په غور کې د نن ورځې موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو کار وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي. په پاکستان کې د مځکې ښویدنې له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه سوي. د غور ولایت چارواکي وایي په مرکز فیروزکو کې د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې د مړو شمیر څوارلسو ته زیات شو. د مرکزي روغتون یو مسؤل ډاکټر عمر لالزاد ویلي چې په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی. دا یو لوی جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی.
جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول په غور کې د نن ورځې د موټر بم چاودنې په تړه ویلي دا ډول بریدونه د طالبانو د جنگي تګلارې ښکارندوی کوي. ولسمشر غنی ویلي دا ډول بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. د طالبانو یو ویان ویلي چې د دې پیښې په اړه لا تبصره نسی کولی. خو د غور امنیه قومندان هم دغه چاودنه د طالبانو کار بللی دی. تفصیل وروسته. وسلوالو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې په بمباریو سره د دوهې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته د یک شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسی کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د دې امریکایي ځواکونو ویان سنې لاګت تېره اونۍ ویلي وي چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې له افریقی سره سم سیوی دی. د لاګیټ پوینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي او په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج مارجی نادلی او ناوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د توهې له تړونه سرغړونه کړې ده. تیرن د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې بریا خپله بریا ګڼي او د سولې لپاره د کابل د روانو حادثو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا خبره نن په تهران کې د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د دې شورا مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله څرګنده کړې په افغانستان کې د سولې لپاره یو استثنايي فرصت برابر شوی دی. عبدالله عبدالله نن ایران ته لاړ. هغه تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم سفر کړی و. د روزګان محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و.
څخه د لنډه سیمه کې د یوې شې باندې ماین چاودنه کړې ده. البته دا ماین هم د طالبانو لوري شخصي و. هغه په شهاله وسلوالۍ
د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دې راوت کې د طالبانو د یو هوان د لګیدو په پیښه کې د دوه شوزو د وژل کېدو او دوه ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی وو. د ننګرهار چارواکي په سرورود ولسوالۍ کې په بمونو د یو پله الوزول د وسلوالو مخالفانو کار بولي. د والي ویان عطاالله خوژڼي رسنوي ته ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه پل برای نوخته په فتح آباد سیمه کې ویجاړ کړی.
بمره خطل شی او متاسفانه چې هغه د مخالفین له لوري الوزول شوی. دا چې دوی همیشه په خانم دغه ډول تخریب کړی کړی نو خپل تخریب کړو ته دوام ورکړي.
دغه پلو د حصارک شیرزاد خوژانو او د سرورود ولسوالۍ ځینې سیمې له مرکز جلال آباد سره تړلې وي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کورونا وبا له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اندازه 80% راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونی مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل اوس په ورځني ډول نږدې 900 بارونکو موټر پاکستان ته ځي. حال دا چې تیر کال دغه اندازه په ورځ کې 2000 بارونکو موټرو ته رسیده. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه لس کسان مړه سوي دي. دغه مینی بس موټر کې 15 کسان د راوپنډي څخه نن سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د لګول سیوی تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند لتیری شپې رئیس نافیس سویو د ارمنستان دفاع وزارت یوې بیان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سیوی دی. بلخو د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه توران کړي چې د تماس پر هغه کرشه چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هون ډزې کړي. دا تورونه په داسل کې پوری کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او په بیلاروس کې د چارواکو له خبرداري سره سره اعتراض کوونکي په مظاهرو راوځي. دوی غواړي د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. وروسته له هغې چې لوکاشنکو ځان د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرې ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، په دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. ادعا کړي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. د لوکاشنکو عمده سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د هغې ملاتړي دا ګټونکي بولي، مجبوره سوه چې تر دغو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته ولاړ شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
نجه صفوي وچه د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د غور په مرکز کې په موټر بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته ورسېدی. و مور چې د کورنۍ څو غړي په دې چاودنه کې ټپیان یا وژل شوي وایي:
زخمي کوشته بچم ومه، نانی کارم توان نانی کارم.
که څه هم د دغه چاودنې چې شاوخوا سل تنه نور پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی اخیستې، خو په یو شمېر نورو ښارونو کې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي هم دا نر دوي چې د طالبانو د بریدون زیاتوالی به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ: ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر د هیواد د متعارفو وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسید. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري یس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نن په موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول. د دې ولایت د امنی مسؤول د امنیتي چارو مسؤلین وایي چې د دې پیښې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د پیښې په ټپیانو کې د دوی په وینا 15 امنیتي سرتیري او 15 ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې.
د غور ولایت مرکز پیروزکو ښار نن سهار نږدې 11 بجې د یوې زورورې چاودنې شاهد و. دغه پیخه د امنیه قومندانۍ د شهیدانو او معلولینو او د ښځو چارو د ریاست دروازو ته څیرمه رامنځته شوې ده. عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې ان تر لرې سیمو پورې واورېدل شو. عیني شاهد عبدالوکیل وایي
وختي کې انفجار شو، از دفتر بزور شدیم به می جاده مکمل
کله چې چاودنه وشول دفتر چې ووتم په ټول واټ کې د خلکو د بدن ټوټې خوري شوی وي. لس 12 کسان می ولیدل چې ټوټه ټوټه وو، حتی څاروي هم ټوټه ټوټه شوی وو. ډیره وحشتناک پیښه وه.
د خزو چارو د ریاست موټر چلوونکی امان الله دغه پیښه ډیره هیبتناک ګڼي.
ریش داشت، سر نسبتاً شک کردم، اما چون کمیسیون بود میگفتم شاید از جای معلولی
گیری لرلا. ما پر شک وکړ، ما ویل خی معلول بوی، پختنه هم کوله. بیا چاودنه وشوا، زه یو سرنوال او د معلولینو د دفتر کارکونکو روغ ووتو. نور ټول چې څلويخ یا هم 50 کسان وو ټپیان شول او د دیوالونو لاندې شول.
د غور ولایت په ولایتي روغتون کې زیات شمیر خلک د خپلو خپلوانو د پیدا کولو هڅه کوي. گل هوس هغه او مرتیر مرمن چې په عادي ورځو کې له کوره نشوه وته، خو نن د خپل زوی او د کورنۍ د نورو غړو د حال د معلومولو لپاره تر روغتونه رسیدلې ده.
زخمی بچمه، زخمی دومادومه، زخمی کشته بچمومه، نمیدکارن توان نمیدکارن، ندکشن چی بود. مرتیر خانه دیشتن، مرتیر خانه.
د غور روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او 115 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د غور ولایت د عامې روغتیا سرپرست عبداللطیف رحیمی آزادی راډیو ته وویل
امروز ساعت 10 بجه کې یک موټر بم کې نزدیک دیوال قمانداني کې تقریبا 100 متر فاصله
نن سهار 10 بجې د امنیه قمانداني دیوال ته نږدې په نږدې 100 متر واټن کې د موټر بم چاودنه وشوه. دوی په دغه وحشتانه عمل 15 پولیس او 15 شپته ملکیان ټپیان کړل. په پیښه کې 12 کسان شهیدان لرو.
په ورته وخت کې د غور امنیه قماندان وحید الله نظامی وایي چې وسلوالو طالبانو ته په بیلابیلو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې لاوختو وروسته دغه ډلې د نن سهار په حملې سره غوښتل چې ګڼ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوي. دی وایي په دې موټر بم حمله کې د شیشو د ماتېدو له امله 15 پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا پیښه تایید کړې او دا یې د وسلوالو مخالفینو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم د غور ولایتي مسؤلین د دغه پیښې عاملین وسلوال طالبان یادوي، خو دغه ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د غور په مرکز فیروزکو کې د نننۍ چاودنې په باب مو واورېدل چې د وژل شوو کسانو شمیر یې 14 ته رسېدلی او شاوخوا 100 تنه نور هم ټپیان شوي. اکثره ملکي وګړي دي چې په دې پیښه کې ورته زیان رسېدلی دی. که هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت یا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو انکار دی. له دې مخکې وسلوالو طالبانو راپور نمو درلودل چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په دریمه او څلورمه حوزه کې د دې حوزو په ځینو برخو کې تحرکات زیات کړي. له دې مخکې وسلوالو طالبانو پرون د فیض آباد ښار اتمه حوزه هم نیولې وه. پر فیض آباد سربیره دغه راز په هلمند کې پر ناکراریو سربیره د څنګلوري اورزګان ولایت دهراود ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې طالبانو په محاصره کې دی. طالبانو ولې په دې وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړې؟ په دې اړه مې نن مخکې د امنیتي چارو له کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتح چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلئ چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې لرواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت ایحتی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غشتونو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونو د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانانو د کوروز بې کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
شو. پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې هم دغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د می په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکی چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د ایلمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکی چې میدان مشترک خالصو او موږ په جنگ د وطن وایس.
له داخله د خلکو غوونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا طالبانو چې اور کم کړی شخلي کم کړی او اور بند تغړه کیږي، د دغه سولې د خبرو سیمیز ملاتړی او نړیوال ملاتړی په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیات کړي ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې شخلي کم کړی ک اور بند تغړه نګدي.
فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله طالبان په دې پوس وله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط اوس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ موږ ولې د لچ په یلمن په جنگ کې ملي قواو فشار کارسو الته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او اوس طالبان دا پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزکړه. بله، پښتون صاحب دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه و فیض آباد، ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي، هم د همدغه برلاسي په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج سوچند کې.
د امنیتي چارو کتونکو او افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واورې چې په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د جګړو شدت پر مرکزیانو له رواني پلوه بد اغېز کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي طالبانو په بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په وروستیو حملو سره د خپل قدرت د ښودلو او د سولې پر خبرو د اغیز ښودلو هڅه کړې ده. فوزیه کوفي او شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې د دغو حملو په زیاتوالي سره د مذاکراتو روان بهیر تر فشار لاندې راولي، هغه بهیر چې تر اوسه ښکیل اړخونه نه دي توانېدلي چې د خبرو د دوام لپاره پر اکران لار سلا وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریاله دیوان نظر پر راپورټ کې
د افغان پلاوی یو شمیر غړی وای د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړی کچی په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي، ځکه چې د جګړې لارې خپل مخه ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړی شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دی سیمې خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیز کوي. همداشان دا جګړه افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړي د بدخشان په مرکز مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړی دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني. که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډېرې دو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
در مجموع وضعیت در
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغه برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاکې شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي تر څو ملکیانو ته مرجو بلوانه وړي، ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنگر نیولی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي، بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې باید د بې کیفیت خوراکي توکو تولید او افغانستان ته د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن په کابل کې د نورم او ستانډرد د نړیوالې ورځ د لمانځلو په یوه غونډه کې وکړې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپره پورت کې.
د کابل ښار په لخشتي سیمه دلته لسکونه هغه وړي کراچۍ ولاړ دي چې ډېر شمېر خوراکي توکي په ارزانه بیه پلوري. د دې خوراکي توکو دوه تنه پلورونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي سره له دې چې خلک پوهېږي د دې توکو تاریخ او کیفیت خراب دی خو بیا یې هم اخلي.
دغه توکي چې کم تاریخي پاتې وي موږ یې راوړو او په ارزانه بیه خرڅوو. خلک ګوري چې دغه توکو تاریخ تیر ده خو بیا یې هم له موږ څخه اخلي او ترې استفاده کوي. دغه توکي موږ ته هر سهار یو پاکستانی په یو غټه لارې کې راوړي او ټولو کراچیو باندې ویش.
اخه دي تولیدات د وطن دي ارزان هم خرڅيږي خلګي اخلي. دا ټیلر راضی کته کیږي بیا ټیلر کې چکه مې کپ کپ شي لګي خلو چی تاسو به هغه یو خواچه یا کارتن لون شي دکاندارانه نه اخلي هغه بیا یو خواچه بیا موږ ورزو بیا جوړو سره راځو.
د اکتوبر 14 د سټانډرد او نورم نړیواله ورځ دلته د کابل په اوبل څنډه کې د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې د دې ورځې نمانځنه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د دغې ادارې په کړنو سختې نیوکې وکړې. ښاغلي دانش وویل سره له دې چې په وروستیو کې دغې ادارې رهبري نوې شوې خو په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې شته.
ستاسو په اجازه غواړم ووایم چې تر اوسه چې کوم فعالیتونه د دې ادارې لخوا ترسره شوي هغه ډول چې ترې تمه کیږي نه دي. د نورم او سټانډرد اداره اوس هم د خپل لوی اهداف ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ ده.
خغلی دانشوی ټول هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لري د هیواد څخه کیفیت لرونکي او په نړیوالو معیارونو برابر تولیدات غواړي. د نوموړي په خبره کې د نړیوالو په معیار برابر صادراتو ته اسانتیاوې برابرې نشي دا د افغانستان اقتصاد ته زیان دی. د نورم او سټانډرد ملي اداره په 1981 مریز کال کې په افغانستان کې جوړه شوه. دغه اداره له د ډیر لسکلون رئیس په افغانستان کې د کورونی تولیداتو د کیفیت د نړیوالو معیارونو سره برابر صادرات او هیواد د بی کیفیت توکو د وارداتو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی چې تازه د دې ادارې مشیر تر غاړه شوی وای هغه ستونزې چې د دې ادارې پورې اړه لري په اړه جدي اقدامات پیل شوې دي.
هم کې لرو چې د لابراتوارونو سیستم ورغو البته په ټول بنادر کې صادرات او وارداتو د کیفیت د کتنې او ارزونې په موخه د هیواد په کچه په اړوند ولایتونو کې د لابراتوارونو ډول او د ازمخ لپاره چمتو کول چې په دې سره به د ټولو وارداتي او صادراتي توکو د کیفیت ډاټا ترلاسه
کړي. خغل احمد زیوی د بی کیفیت مواد مخنیوي او فساد سره مبارزه په دې اداره کې جدي ده خو هغه د بی کیفیت مواد د وارداتو په اړه کرشمیر نه ورکوي. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې یوازې په تیر لمریز کال کې د شپږ میلیارډ ډالر په اندازه توکي افغانستان ته وارد شوي چې یو برخه خوراکي توکي دي.
ستاسو لا پیغامونو
یو په
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي موږ هم در تخبرو او سميوه نړیواله موضوع ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې پر د هواد متعارف وسلو د پیرلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز مهلت نن پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیواله ټولنې لپاره یو مهم ورځ بلل، خو امریکا مخکې ویلې چې د ایران خو د وسلو پیرل او پیرودل د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای شي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نو تفصیل اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې پر دې هیواد د متعارف وسلو د پلور او پیر په برخه کې د ملګرو ملتونو د بندیز د مهلت د ختمېدو خبر ورکړ او ویل چې له ایران څخه او ایران ته د وسلو پر لیږد او په دې برخه کې پر ټولو اړوندو فعالیتونو او مالي خدماتو محدودیتونه نن چې د اکتوبر 13 نیټه ده په اوتومات ډول پای ته رسیدلې دي. د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په اصولو کې ایران یو ځل بیا کولای شي چې متعارف وسلې لکه ټانکونه، جنگي الوتکه او درنه توپخانه و پیری او وی پلوري. امریکا د دې بندیزونو له پای ته رسیدو سره په کلکه مخالفت کړی او ویل دي چې د ایران له خوا د وسلو پلور او پیر به د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې ویل دي چې دا هیواد د وسلو پیرلو ته اړ نه دی، ځکه دفاعي تګلارې داسې ده چې باید پر خپلو خلکو او خپلو امکاناتو اتکا وکړي. په بیان کې راغلی دی چې د ایران په دفاعي تګلارې کې غیر متعارف او د ډلیزې وژنې وسلې ځای نه لري. لدې څرګندونو سره سره ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو پر ایران د وسلو د بندیز د پای ته رسیدو منځنه کړي. روحاني 13 ونې وویل پر ایران د وسلو لسکلن غیر عادلانه بندیز پای ته رسیدي او د هیواد د اکتوبر 13 وروسته کولای شي پر هر هیواد چې غواړي خپل وسلې او پلوري او له هر هیواد څخه چې غواړي د خپل خوخي وسلې او پیری. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ایران د وسلو د بندیز پای ته رسیدل د نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم ورځ بللې او پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له نړۍ سره په دفاعي برخه کې د ایران همکاري په سیمه کې د هر اړخیز ګډون او د سولې او امنیت د ټینګښت هدف ته رسیدو لپاره یو بریا ده. خو د بریا دا اعلان ښایي له وخت مخکې وي، ځکه چې ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو په ګډون چې په نتیجه کې دا هیواد د پیسو له کمښت سره مخامخ شوی له هم له خورا زیاتو محدودیتونو سره لاس ګریوان دی. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې پر ایران د وسلو بندیز ولګاوه، خو د دې بندیزونو لرې کېدل په 2015 کال کې د هغه تړون یو برخه شوه چې ایران له امریکا، روسیې، چین، جرمني، برتانیا او فرانسې سره لاسلیک کړ. د دې تړون لمخه ایران ژمنه وکړه چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې شپږو پیاوړو قدرتونو ژمنه وکړه چې پر دې هیواد ټول لګیدلې بندیزونه به په تدریجي ډول لری کوي. خو دا موافقه هغه مهال د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. مایکروفون خپل همکار ساتر فروخت سپارم.